په پیښور کې د مخام شپږ بجې شروع دونکو د مشال ریډیو پر خبري ګړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. لومړی خبرونه. سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس د وروستۍ عدالتي پریکړو پر ضد د پی ڈی ایم احتجاج دا مهال په اسلام آباد کې د همدې عدالت مخې ته روان دی. په جنوبي وزیرستان مسیدو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې نور په سیمه کې پوځي عملیات نه مني او اوکراین یو وار بیا په ناټو سازمان کې شاملېدو غوښتنه کړې. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان له اعلان سره سم نن په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د اسلام آباد پولیسو ویلي د غورځنګ مظاهره چیان د ښار حساسې سیمې یعنی ریډ زون ته داخل شوي دي. پولیسو پر خلکو د پورم نه اوسېدو او له قانون عملي کوونکو ادارو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. جمعیت علماء اسلام فی پرون په خبر پاڼه کې وویل د سپریم کورټ ججانو د عمران خان په نوم یو مجرم ته په غیر قانوني ډول تحفظ ورکړی دی نو ځکه یې پر ضد احتجاج کوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د مے پر 12 حکم کړو چې درغلیو په مقدمه کې نیول شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي او د مے تر 15 د په هیڅ یو مقدمه کې ونه نیول شي. عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي او ځینې نور ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمان په غوښتل شوي پرلت کې د ګډون ویلي دي. د مے پر 14 د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله وویل له مولانا غوښتي چې دا پرلت دې د امنیت له پلوه د اسلام آباد په حساسې سیمې یا ریډ زون کې نه بلکې د ښار په کوم بل ځای کې وکړي خو هغه ونه منله. ملک عمران خان پر ټویټر لیکلي د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ احتجاج ته اجازه ورکول د چیف جسټس د لرې کولو او د آئین مطابق پریکړه کولو ته د هغه د نه پریښودو په معنا دی. خان د احتجاج غندلې دی. پاکستان د کورونا چار وزیر رانا ثناء الله ویلي تحریک انصاف خونړیو مظاهرو ته په کتو باید پر دې ګوند بندیز ولګول شي. هغه د مے پر 14 یعنی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د تحریک انصاف غړو پر وروستیو مظاهرو کې ځینې پولیس سټیشنونه، پوځي یادګارونه، شخصي املاک او سرکاري ودانۍ سوځولي دي. د هغه په وینا دا کار د سیاستوالو نه بلکې د ترهګرو دی نو ځکه باید پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. د تحریک انصاف مظاهرې هغه وخت پیل شوې کله چې د مے پر 9 رینجرز ځواکونو د احتساب کمی ادارې په غوښتنه پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان له اسلام آباد های کورټه ونیو. پر هغه د القادر ټرسټ په قضیه کې د درغلیو تور دی. تحریک انصاف دا تور ردوي او دا کوي چې مظاهره چان یې سوله ییز و. بلخ عمران خان د مے پر 14 پر ټویټر لیکلی چې حکومت پلان جوړ کړی چې نوموړی د 10 کلونو لپاره بندي کړي، د ګوند نور مشران یې ونیسي او تحریک انصاف ناقانونه اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان د مسجد کو مشرانو په سر روغه کې په وزرګه کې حکومت غوښتي چې هلته پوځي عملیات نه کوي او بېګنا نیولي خلک ژر خوشي کړي. د مے پر 14 د جرګې او ګډونوال شیرپا او مسجد مشال وډو ته وویل پخوانیو پوځي عملیاتو سیمه امن کړي نه بلکې خلک یې بې کوره کړي دي. ماغه زیاته کړه
امن حالات یو ورته بیا خراب شوی دی. ټول مسجد کوم په متفقه دا فیصله وکړه چې میر په جنوبی وزیرستان شه ملیټری اپریشن نه مانی، میر د پاکستان د فوج وینت یاول یا د تحریک طالبان یا ور سره د عام عوام وینت یاول بخی نه غوړي.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشالډو ته ویلي پوز د لوی عملیاتو پلان نه لري او د ضرورت پر وخت وړي کاروای نه کوي. دغه په وینا ک کم ولسی وګړي نیول شوی او په پلټنو کې بے ګناهی ثابت شي نو خوشی بشي. نن د افغانستان په 23 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پولیو ضد 4 ورځنی واکسینی کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته کېدونکي کمپاین به د مې تر 13 دوام ولري او پکې به تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین شي. کمپاین داسې مهال پیل شوی چې په وروستیو 2 ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او بل خبر د اوکراین چې دا غیواد لسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن یې واری بیا له ناټو غوښتل چې په خپل راتلونکي سرمشریزه کې کیف ته د دې سازمان د غړیتوب ورکول پاړه یو مثبت سیاسي پریکړه وکړي. ټاکل شوی د ناټو سرمشریزه راتلونکي جولای میاشت د لیتوانیا په پلازمینه ویلیانس کې وشي. د اوکراین غربي متحدانو هیواد د هیواد ته د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړې لپاره وسلې ورکړي دي خو کیف د امنیت په اړه تر دې هم مضبوط ضمانت غواړي او تمه لري چې د ناټو په پوځي اتحاد کې شامل شي. زیلنسکی د کوپنهاګن جمهوری سرمشري ته په ویډیو وینا کې وویل اوس وخت راغلی چې په اروپا کې د امنیت په اړه تر ټولو لوی بې یقیني ختمه او د یوې مثبتې سیاسي فیصلې په ترڅ کې اوکراین ته د ناټو غړیتوب ورکړل شي. روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل پیل کړو چې په نتیجه کې تر اوسه دواړو خواو ته زرګونه کسان وژل شوي او لکونه اوکراینیان بیکور شوی دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو تاسو ته خبرونه لرو چې با پکې پردې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو رپورټونه واورئ. په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو نن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ د وروستیو پریکړو پر ضد د همدې عدالت د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړی دی. پولیسو بیا په سوات کې د مئی نهمې په پرتشدد مظاهرو کې د تحریک انصاف د ککړو غړو نیول پیل کړی دی. خو د دې ګوند یو مدافع وکیل دغه نیونې ناقانونه بولي.
په سوات کې، په شنګله کې، په ګونیر کې، په دې احتجاج په دوران کې یو ګمله هم نه ده ماته شوې. دا تین ایم پی یو چې دا بالکل په لاجواز تور باندې لګېدلې ده.
او د جنوبي وزیرستان مسجد مشرانو پرون په وجرګه کې د دوی په سیمه کې د نورو پوځي عملیاتو نه منلو پریکړه وکړه. د جرګې یو مشر وایي
مسجد کوم د قبیلې یو لاک څلور زره میل ړنګې شولې میلې بچیون هم شهیدون شول، نو دا ملیټري اپریشن میشته نه منظور دی.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته په یو شمېر موضوعاتو رپورټونه لرو. مونږ کوشش کوو چې په اسلام آباد ته لاړ شو چې هلته نن د پاکستان جمهوری غورځنګ چې کوم کې د بیلابل سیاسي ګوندونه د پاکستان شامل دي هغوی د پاکستان سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دا غوښتنه د جمعیت الاسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان وه چې هغه د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر هم دی. هغه د چیف جسټس عمر عطا بندیال چې کومې د عمران خان په تړاو چې کومې قضیې دي او هغه کومې پریکړې کړې دي پر هغې سختې نیوکې کړې دي او د همدغه عملې د دې احتجاج اعلان کړو چې دا وخت په اسلام آباد کې پیل شوی دی. مونږ کوشش کوو چې د خپل خبریال گوهر مسید ته لاړ شو خو دغه ټلیفون ځواب نه وایي. مونږ بیا هم یو رپورټ په وړاندې کوو چې هغه هم له دغه پاکستان کې چې صدا سیاسي اړې غړې دی له دغې سره تړاو خوري. تر هغې وروسته به مونږ کوشش وکړو چې بیا هم د خپل خبریال راواخلو د اسلام آباد تازه حالت ترې معلوم کړو. د پاکستان د نور برخو په څیر د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم پولیسو د تحریک انصاف د هغو غړو نیول پیل کړی دي چې د پر هغوی شک دی چې د مئی پر نهمه د عمران خان د نیول کېدو پر ضد مظاهرو کې سرکاري او شخصي املاکو ته زیان اړولی دی. که څه هم په سوات کې تحریک انصاف وکیلان او سیاستوال وایي چې مظاهرې سوله ییزې وي خو پولیسو ویلي چې احتجاج کوونکو نه یوازې ځینې ګاډي او سرکاري ودانۍ سوځولې دي بلکې په چکدره کې د امنیتي ځواکونو وسلې هم غلا کړې دي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
تر هغې وروسته چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې حکومت د مئی په نهمه نیټه ونیولو، ملکنډ ډیویژن کې هم د یادې پارټۍ کارکنانو احتجاجي مظاهرې کړي. د حکومت لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه دغه مظاهرو کې یو تن مړ او په لسګونو جوبل شوي. په زارچانو چکدرک کې د سوات موټروی داخلي لارې ته اور ورته کړو. دغه رنګه دیر کې د ایف سی قلعه او تیمرګره کې د فوجي سکول ودانۍ سوسولي. چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو د دیر فوجي قلعې نه وسله هم وړي. پولیسو تر دې دمه یو سل څلور تنان گرفتار کړي چې پکې د ضلع سوات نه اته دیرش تنان هم شامل دي. نیول شوي تنان د هرې ضلع کمشنر لخوا د ځانګړي اختیاراتو دپه درې ایم پی او تر سوري لاندې نیولی شوي. په دغه اړه د تحریک انصاف ګوند وکیل سهیل سلطان وایي چې ډیپټي کمشنرانو د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړی.
د تین ایم پی او مطلب دا دی چې مینټیننس آف پبلک آرډر، مطلب دا دی چې د پبلک پیس او د پبلک آرډر دی نه ډسټرب کیږي. د دې د وجې نه موږ دا کسان اریسټ کوو او جیل ته لیږو د یوې میاشتې لپاره چې ماحول نه ډسټرب کوي او امن نه خرابیږي. تاسو په سوات کې، په شنګله کې، په بونیر کې، په دې کې ولیدل چې په دې احتجاج په دوران کې یو ګمله هم نه ده ماته شوې او نه چاته نقصان رسیدلی دی. نو بالکل دا تین ایم پی او چې دا بالکل غیر قانوني په لاجواز تور باندې لګېدلې ده. په دې کې د دې هړو بالکل ضرورت نه او دا د اختیاراتو غلط استعمال دی.
د ملکنډ ډیویژن تحریک انصاف مشر فضل حکیم وایي چې په جمهوری ملک کې احتجاج د سیاسي پارټیانو عیني حق دی او د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو پر امن احتجاج کړی. کوم خلکو چې ورانه کړي هغوی د دوی کارکنان نه دي. په سوات کې د سما ټی وی خبریال سید شهاب الدین وایي چې دې وطن کې د سیاسي کارکنانو په ښه توګه تربیت نه دی شوی. او بیا سیاسی مشرانو کې برداشت هم نشته ځکه د احتجاج په وخت د تشدد پیښې مخې ته راغلي.
دغه مونږه په تیر وختونو کې هم لیدلی په موجوده وخت کې چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار شو نو په ملک کې ډېر لوی دنګا فساد جوړ شو او مونږ ولیدل چې په ملکن ډیویژن کې هم د ملکن انټرچینج وسیزل شو، دغه شان په چکدره کې په چاونې حمله وشوه ډېر زیان وشو، دغه شان په تیمرګره کې لوی زیان وشو، په چاونې حمله وشوه، په ایف سی اسکول حمله وشوه. خبر دادا چې تر سو پورې د عدم برداشت سلسله ختم شوی نه، د انا پرستۍ د سلسله ختم شوی نه، او که سیاسي مشران چې دی اپای کې برداشت نه راغله واغې د خپل ورکرانو صحیح تربیت نه کړي نو دا سیاست چې دی دا به نور هم خرابېږي او ملک ته به زیان رسي، ریاست ته به زیان رسي، او قومي املاکو ته به زیان رسي.
د ملکن ډیویژن پولیس او ضلعي انتظامیه وایي چې د مئی په نهمه، لسمه او یولسمه نیټه احتجاجي مظاهرو کې چا هم د قانون سرغړونه کړې او سرکاري ودانو ته زیان رسولی، د هغوی په ضد قانوني کاروایي روانه ده. دې ترڅنګ ضلعي انتظامیه په خلکو غږ کړی چې د دیر ضلع په چکدره کې چې کومو خلکو د فوجي چاونې نه وسله وړې هغه دې په رضا حکومت ته واپس کړي. حکومت د وړې شوې وسلې تفصیل نه دی جاری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو سره سره اسلام آباد زمون خبریال گوهر مسید په خبرونه کې راغله دی. مسید صاحب، تاسو ته سلام وایو. او موږ اوریدونکو ته وویل چې په اسلام آباد کې دا وخت د پاکستان جمهوری غورزنګ احتجاج روان دی د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته، دا سیاسي ګوندونه د غی پلویان د غی مشران غونډ شوي دي. نو تازه صورتحال څه دی؟ دغه ته څومره خلک غونډ دي او تر اوسه ورته کم مشران ورغلي دي؟ هغه ویناګانې ککړې وي نو څه پکې ویلي دي؟ مسید صاحب زمونږ غږ درځي؟ هلو، هلو مسید صاحب زمونږ غږ درځي؟
پاکستان د سپریم کورټ مخې ته روان دي او په دې جی زه اورم.
مهرباني، ته وایه.
په دې وخت باندې د پی ډی ما جلسه هرته هغه د پاکستان د سپریم کورټ مخه ته روانه ده او بنیاد یې دغه جوړ کړی دی چې سپریم کورټ کومې فیصلې کړې دي د تیرو ورځو کې، هغه باندې د عمران خان چې کومې فیصلې دي پاړه باندې په دې باندې دوی وتی نسی او نیوکی کوي چې دا فیصلې یک طرفه دي، دا د انسان بنیاد باندې نه دي شوی. په دې وخت مولانا فضل الرحمن او مریم نواز هم غټ غټ مشران دي، دا تر اوسه پورې رسېدلي دي دې پنډال ته. او دلته اوس مریم نواز چې مسلم لیگ نون مشره ده، هغه خپل ویناګان د پارا سټیج ته راغلی ده. دې مشرانو د ټولو ویناګانو یو بنیادی غرض به چې کم د سپریم کورټ علي شوی دي په هغه باندې نیوکه کوي او دا وایي چې خپل آئینی حدود دي په هغه کې د ځان پاتې کی، ځکه چې د سپریم کورټ د فیصلو نه د پارا کم تقدس ته د پارلیمان چې کم یو لویواله هغه مجرور کیږي. په دې بنیاد باندې سپریم کورټ چې کومه داسې فیصله هغه بنیادی تو سپریم کورٹ چې کم چیف جسٹس عمر عطا بندیال دی هغه په فیصلو باندې د پی ڈی ایم والو د سټیج نه په جوتا باندې په کلکا باندې د نام اخلي او په دې بنیاد باندې دوی دا جلسه کې اعلانونه او تقریرونه کوي او دا وایي چې دا چې کوم فیصله شوې دي دا ډېر حالت روانې دي. د دې نه د پاکستان د آئین او د پاکستان د پارلیمان چې کوم عزت ته پاغي کې فرق راځي، دا فیصله د بندشي په دې مزمت کې دوی دا غونډه کړې ده. اوس مریم نواز چې کوم د مسلم لیگ نون مشره ده، هغه راغله دا سټیج ته راکېږي را
باندې
خپل وینا کوي.
مسجد جان، څومره خلک دي دغه پنډال کې؟ څومره خلک غونډ دي؟ دغه د امنیت لپاره، دغه پنډال دغه ځای د امنیت لپاره څه اقدامات شوي دي؟
بالکل د کې شک نشته دی چې په وخت باندې د پاکستان مونږ دیتا ریډ زون وای، دا د پاکستان یو سرینا چوک ته او بل د پی ٹی وی چوک ته د دې پمنس کې چې کوم روډ دی دا ټول ریډ زون دی او په دې کې ګڼ شمیر پزرګونو خلک راغلي دي. په دې وخت باندې پزرګونو خلک موجود دي په دې ټول ریډ زون علاقه کې او چې کوم پنډال جوړ شوی دی د سکیورټي د پاره د رینجرز او د اسلام آباد پولیس چارواکي په ګڼ شمیر تعداد سره را بللي شوی دي او په مختلفو ځایونو کورونو کې ورته ناست دي. دلته چې کومه دا پرلت روان دي، کومه مظاهره روانه ده، د دې د وجې نه د سپریم کورټ نن اورېدنې هم روانې وي، خو چونکې لارې بندې شوې دي، چې کومې د سپریم کورټ د ګیټ لار ده، مرکزي ګیټ دی، هغه هم بند کړې شوې دي. د هغې په بنیاد باندې چې کوم د سپریم کورټ ججان دي یا کوم څوک اورېدنې ته راتلل، هغه د سپریم کورټ په ورستو ګیټ باندې راځي چې کوم د وزیر اعظم کور د طرف نه راغلی دی. د سیکورټي انتظام ښه شوی دی، تر اوسه پورې داسې غټه بدامنی مخې ته نه ده راغلی، خو لږ شېبه مخکې دلته یو کس ونیول شو چې پای پی ڈی ایم یا د مولانا فضل الرحمان میر طول اسلام چې کوم انصار الاسلام یو
سمه ده. ډیره مننه، ډیره مننه ګوهر مسیدو. که څوم دغلته ما په خیال چې دا د ګڼې ګڼې د وجې د موبایل نیټورک هم داسې انټرنیټ هم سم کار نه کوي، خو بیا موږ ته یو څه معلومات راکړل چې دغلته د پی ڈی ایم احتجاج روان دی، مولانا فدرمان هم په پنډال کې دی، په دغه ځای کې دی، مریم نواز چې د مسلم لیگ نواز مشر ده، مخکخه دغه هم ورغلی ده، دا به اوس دنګ سات کې به هلته بینا وکړي. او دی وایي چې په زرګونه خلک هلته جمع دي او تر اوسه داسې کومه د نام نه پیښه مخې ته نه راغلي. دوی دا احتجاج د پاکستان سپریم کورټ د هغه وروستیو پریکړو پر ضد کوي چې دوی په خبره د عمران خان په تړاو چې کومې قضیې دي درغلې په هغه کې له قانون سره سم دغه عمل نه دی کړی یا پریکړه نه ده کړې. نو څنګه څنګه چې دا خبره مختزی تاسو مونږه هماغه سي تازه معلومات درکو. اوس په بل رپورټ راشو په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د امنیتي ځواکونو او تلګي طالبان پاکستان ترمنځ بیا نښتې شوې دي. دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کړې دي. په وزیرستان کې د خرابو امنیتي حالاتو معلوماتو ته په لاسرسي کې د ستونزو له کبله د ښکېلو خواوو د دغو دعوو تصدیق په خپلواکه توګه نشي کېدی. عمر وزیر د وروستیو نښتو په اړه تفصیل لري.
امنیتی چارواکو ادا کړی چې د مئی په څوارلسم شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ځانګړي عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلې دي. په میرامشاه کې د فوج یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته ادا وکړه چې جنوبي وزیرستان بروند کې پنځه او د شمالي وزیرستان افغانستان سره په پوله یو وسلوال په عملیاتو کې وژلې. د دوی په وینا دغه وسلوال د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري او په یو شمیر بریدونو کې ککړول. دغه امنیتی افسر زیاته کړه چې په تیرو څو ورځو کې جنوبي وزیرستان کې ټول سلویخ وسلوال ووژل، چې د نوموړي په وینا د اتمې او نهمې مئی په شپه هم دغلته وسلوالو ضد عملیاتو کې یو دیرش وسلوال وژلي ول. بل طرف تحریک طالبان پاکستان لخوا مشال ریډیو ته استول شوی بیان کې مرکزی ویان محمد خراسانی دعوه کړې چې د مئی په څوارلسمه جنوبي وزیرستان کې فوج د دوی ضد عملیات کړي خو دوی ناکامه کړي او دغه برید کې دوی اووه فوجیان وژلي دي. وسلوالو ته زیان نه دی رسېدلې. د میاته مې او نه همې پشپا عملیاتو پاړه تحریک طالبان پاکستان ویلی ول چې هغه عملیاتو کې د دوی د وسلوالو کمانډر د کور ماشومان وژلې شوی ول. خو امنیتي چارواکي د دوی د غاېدا ویره دوي. فوزي چارواکو په وینا د مئی په یولسمه هم یرلی کې فوزي عملیاتو کې یو وسلوال صدام ورف لنګړه وژلې وو چې د دوی په وینا د ځانمرګو برید کوونکو ماسټر مایند وو. د مئی په اوومه هم د امنیتي ځواکونو مشرانو په وینا میرامشاه طبي ټول خیل کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیاتو کې یې د شپږو وسلوالو د نیولو دعوه کړې وه. د فوج مطبوعاتي څانګې د بیان تر مخه د مئی په لومړۍ نیټه هم تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر مهتاب اورف لالا په ګډون د یادې ډلې اووه وسلوال یې گرفتار کړي ول. شمالي او جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروت او خوشا کې د تیرو څو میاشتو نه وسلوالو ضد د فوج ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا هم په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او د دواړو ترمنځ وخت په وخت نشته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په جنوبی وزیرستان کې مسجد کام په وزرګه کې پریکړه کړې چې د پوځي عملیاتو ملګرتیا نه کوي. په دې پرونی جرګه کې قومي مشرانو ویلي پخوا هم پوځي عملیاتو کې کورونه لنګ شوي، رنګ شوي، سړکونه ویجاړ شوي، تعلیمي ادارې له منځه تللې وي او ولسي خلک وژل شوي، نو ځکه دوی بیا داسې عملیات نه غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د پوځي عملیاتو پر ځای د امنیتي ادارې د وسلوالو ترمنځ د توپیر چې کوم پالیسي ده هغه دې پرېږدي او بېګنا خلک دې هم خوشي کړي، یا هغه دې اول خو نیسي نه او کمی نیسي به چې خوشي کړي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر بیا ویلي په پراخه کچه د عملیاتو پلان نه لري او که څوک د شک په بنیاد نیول شوی وي نو د پلټنو په نتیجه کې که بېګناهي ثابت شي هغه به خوشي شي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د دغې امن جرګې غوښتنې اډوکیټ شیرپاو مسید مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
جنوبی وزیرستان د مسید قبیلې په علاقه سے امن حالات یو ورته بیا خراب شوی دی. د هغې په والا ټول مسید کوم په متفقه نن د امن په نومه جرګه وه چې په دې سره 15,000 پوره خلک شرکت وکړه او په متفقه دا فیصله وکړه چې میز مسید کوم په جنوبی وزیرستان سے ملیټری اپریشن نه مانی، میز چکیم دای د پاکستان د فوج وینت یاول یا د تحریک طالبان وینت یاول یا ور سره د عام عوام وینت یاول بخینه غوړي. د میز د مسجد کوم د قبیله یو لاک څلور زره مل ډنګ شولې، میز پنجیر شهیدون شول، بچیونم شهیدون شول. د هغه نه بعد نن ها امن نه قائم کیږي نو دا ملټری اپریشن میشتا نه منظور دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد ویایي چې په سیمه کې د امن حالات شکاول خپل ذمہوری ده د پاکستان پوز او پولیس د یې پیرا کی
امن پاواله باندې پدانا مخته هاي وا جرګه شوی وا د مولا خان سروي باندې نو د یغه جرګه دا جرګه یې سوا د امن پاواله چې نیز وزیرستان سے امن غوړي او می جنتا سن ژوند غو د کوم د تنظیم خلق او د کومي مشرون او خپل مشر منظور پښتین دا هم خپل پښته موجود و کوم د فیصله پرګلا وکړه چې نیز وو دلتا په د خبره باندې چې کی ما ما وا می شي دا و نه د طالب ملګرای کیږي او نو د فوج ملګری کوي. پہلا کاخ سے امن دموری دا بالکل د فوج دو دا خبره وشوا چې کلی جګړې دي کاپیون بجور کړی دي مقصد دا چې اپا دا دای نشتا و غوړي ټول پولیس تا وزیرستان سے شپ شی او کپټه دا هاکاری.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د صوبائی اسمبلی مخشینای ممبر حافظ اسام الدین ویائی چې په سرارو امن جرګه کې د پاکستانی پوځ نه په شکتوی سیمه کې د گرفتار کړی شوی کسانو د خوشی کول غوښتنه هم وشوه.
حکومت نه دا مطالبه وکړي چې وس وخت د پوست تنګي پټوري سړک شروع دی چې دا د فوري تور غونډې کول او څو بند کول خو هیڅ کله د مسایل حل نه دی. خو ادارې خو روبینر تخلصوي او دې ضروري بند کړي شک توی شي ضعیف شي چې کوم خلک نیولی شوی دی څه څه نومه بوندې هغه خلک دا فوري تور غونډې د ګناه خلک دی هغه فوري تور غونډې ادارې رها. نو امید دی چې انشاءالله په دغې غونډې د راته مشکې کور کې ادارې دي چې دا د مش
مشال ریڈیو چې د سراروغا امن جرګې وشتنې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخې تکشه شوې هغه وویل
الحمدلله امن مان چې دا زما چې تیر کال په نسبت دې کال چې لکه بهتر دی غنا دورا لکه کیژوالټیز نه دسلی پاک فوج کیژوالټیز نه دسلی پولیس کیژوالټی چیرې نه دسلی او عام روټین چې کوم پولیس پیٹرولنگ دا پولیس چکم ڈیوٹیز دی پولیس چکم چیکنگ دا پولیس ناکیز دی عام ٹول روٹین چے روان دی نا دا سے چھ خبر ستا دا چین 2009 ترس باندے اپریشن کی لگیا دا لائی علاقہ چکم دا خالی کئی دا سے چھ خبر بلکل ستان دا دا سے چھ صورت حال دا البتا آئی بی او چکم دا وقت پا وقت کیجی آگا زکا چی چیر تا انٹیلیجنس بیس باندے انفارمیشن رائسی دے کریمینلز خلاف لا دے ٹیرریزم خلاف نوی گا خلاف ڈیفینیٹلی اکراس پاکستان کیجی ادروائز نا دا سے خبر نستا چا منامان صورت حال دور خراب دا.
د سراروغا امن جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په ضلع کښې یې د ناسم امنیتي حالات په باره کښې د مسجد قوم مشرونه بلا جرګه د راونې میاشت په 23 مئی په ماکین سیمه کښې روبلل یې شوې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دورځي له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو د اوریدونکو په کورمه کې د پړچنار تری منګل مرکزی لار لتیر الله سورز راسي تړلې ده، چې لوجه خلک وایي دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا لغه وروسته چې مې پر څلورمه د تری منګل په یو سکول کې د ډزو په یو پیښه کې څلور استادان او درې عام وګړي وژل شول. حکومت د سیمې د امنیت په خاطر د موبایل او انټرنیټ خدمات هم تړلې دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د سیمې امن بیرته پر ځای کړي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
مختا بیا پاکستان ځان عجز بولی، مختا خپل مخ پاکستانی بول نه بولی، مختا دې مهرباني وکړي خپل افغانستان یې د تخواشي کې چې موږ
دا خبره د کوتری سیمه حاجی خیال نواز د تری منګل مرکزی سړک د بندیدو پر دې عمل کې کړي. هغه وای لس ورځې وشوي چې باندې لا پړه چنار تری منګل سیمه ته ورغلي د تګ را تګلارا تړل شوی. نواز یاتوی یو خوونه ازغن تار لګیدل او بل خوا تور باندې لا تړل شوی. مداسید دی خپل علاقہ کې کېد پاتې شوی. ځای مشر دا هم ویلي لارې په تړل کې دلو هغل ته د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی.
د خوراک د نه خوشیان بخي نه ملويږي، خلک بیمار دي، ننم یو سړی وفات شوی دی، قسم دی په بل ځای کې خخو دي د لارې دی واجنه او خپل خوبرې ته وای نشو او هر رقم تکلیف چې تر رقم تکلیف وخه مقتدی دی لارې دی واجنه شته. په څا طرف افغانستان طرف جولر تول غولو کوس طرف
پر سلورم مئی په تری منګل کې پر استادانو تربرید پر سیکورټی قابو ساتلو په خاطر د کورمې مختلف لارې تړل شوی. په یاد سیمه کې بلوګرو پر استادانو تر هغه پس برید کړي چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومو کسانو د ګیدو سیمه یو تن وژلو. د ډزو په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنه وژل شوی ول. د پیرکایم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار د ګلپور از مشال لډیو ته ویلي کڅو هم د ضلع نور ټولې لارې خلاصې شوي خو لا پړچنار تر تری منګل لار لا هم بند ده. حکمتیار زیاته کړه د سیمې خلک په کنوایانو کې بوتل شي چې پر هغه د علاقې خلکو د تګ را تګ ستونزه نه حل کیږي.
نن سکم کنوایانې لاړې دي یا پرون لاړې دي او دا څو ورځې سکم روډونه باندو تری منګل نه ونه ساتره چپری پرې بیا پرون حکومت اعلان وکړ روډونه کلو کړل روډونه مکمل کلو شو اوس ګډینه ساده ته درپ بحال شولو بشاره نه بحال شولو خو په لول بالکل د تر منګل خلک په خپل ګاډي کې بغیر د سکیورټي په پیوړ په لارې باندې تاګ را تاګ بالکل نه شي کولای.
په کورما کې تر خنړی بریدونو پس نه اوازې د مختلفو سیمو لارې وتړل شوې، بلکې سکولونه بند شول، امتحانونه وزنډیدل او پر موبایل انټرنیټ هم بندیز ولګیدلو. د براکور مې مرستیال کمشنر امین نواز خان پر 15 مئی مشال لډیو تویلی لارې دوی پرانستلی او د نهم او لسم بورډ امتحان هم لا ماشومانو اخستل پیل شوی خو سکولونه بیرته خلاص شوی او نه پر موبایل انټرنیټ بندیز لري کړی شوی. مرستیال کمشنر زیاته کړي ډېر ژر به د سیمې خراب شوی حالات یو ځل بیا ادي ژوند په لور ورشي.
نو هغه باندې به انشاء الله ورځ نیمه کې ڈی ای سی سی میٹنگ کی حکومتی چارواکي به یو ځای کېنی او هغه ته به یو لایې عمل جوړوي. نو انشاء الله امید لرو چې څو ورځو کې به دې باندې یو داسې پازیټیو سټیپ رامس کې شي او دا ژوند عادي ژوند چې کوم لاره ده هغه به پرمختګ روان شي.
په کورما کې تر خنړی بریدونو پس حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. خلک پر یو بل علاقو تګ را تګ نه کوي او نه شیا مسلک سره تعلق لرونکي د مختلفو محکمو سرکاري اهلکاران په سنی میشتو سیمو کې ډیپټي ورکولو ته تیار دي. په ضلع کې سکول نه بند دي او پر موبایل انټرنیټ تر نامعلومه وخته پورې بندیز لګیدلی دی. کڅو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دي ورغلي خو شیا سنی مشرانو ترمنځ د راجوړ شوي رابطو او هلو ځلو له کبله د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوی دا. طارق رگزی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
اردن کو مشال ریڈیو تا وگی په پیښور کې د دې د ماخام شپږنی بجې شوې لن خبرونه درته ورو. د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن لیلان سره سم نن په پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونو په اسلام آباد کې سپریم کورٹ ودانه مخې ته احتجاجي پرلت وهلې ده. جمعیت علماء اسلام فی پرون په خبر پاڼه کې وویل سپریم کورٹ ججانو د عمران خان په نوم یو مجرم ته په غیر قانوني ډول تحفظ ورکړی دی نو ځکه یې پر ضد احتجاج کوي. چیف جسټس عمر تا بندیال د مه پر 12 حکم کړی و چې د درغلۍ په مقدمه کې نیول شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی خوشې او د مه تر 15 د هیڅ مقدمه کې ونه نیول شي. بلخ عمران خان ویلي د پی ڈی ایم احتجاج د چیف جسټس دلیل کولو او د آئین مطابق پریکړو کولو ته د هغه د نه پریښودو په معنا دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي تحریک انصاف خونړیو مظاهرو ته په کتو باید پر دې ګوند بندیز ولګول شي. د تحریک انصاف مظاهرې هغه وخت پیل شوې کله چې د مې پر 9 رینجرز واکمن د احتساب کمی ادارې په غوښتنه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلیو په یو قضیه کې له اسلام آباد هایکورټ ونیو. عمران خان پر ځان لګیدلي تورونه ردوي. هغه وایي چې حکومت پلان لري د 10 کلونو لپاره بندي کړي، د ګوند مشران یې ونیسي او تحریک انصاف ناقانونه اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان د مسجد کو مشرانو پرون په سرروغه کې په یو جرګه کې حکومت وغوښتل چې هلته پوځي عملیات نه کوي او بې ګناه نیولي خلک زر خوشي کړي. د جرګې یو ګډونوال شرپا مسجد مشالړو ته ویلي پخوانیو پوځي عملیاتو سیمه امن کړي نه بلکې خلک یې بې کوره کړي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشالړو ته ویلي پوځ د لویو عملیاتو پلان نه لري او که کوم ولسي وګړي نیول شوي وي او په پلټنو کې بې ګناهي ثابت شي نو خوشي بشي. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ پولیو ضد څلور ورځنی واکسیني کمپین پیل شوی دی. په کابل کې طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي د کمپین به د مه تر 13 دوام ولري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په یو بیان کې له ناټو غوښتل چې په خپل راتلونکي سرمشریزه کې کیف په دې سازمان د غړیتوب ورکولو په اړه یوه مثبته سیاسي پریکړه وکړي. مسپرا شنور رپورټونو ته. په پاکستان کې د ومې وروستۍ سرشمیرنې پایلې ښیي چې د دې هیواد آبادی له 40 کروڑ څخه اوخته ده. په سرشمیرنه کې د خیبر پختونخوا د نفوسو شمېر شاوخوا 9.5 میلیونه او د بلوچستان هغه شاوخوا 40 میلیونه خول شوی دی. چارواکو ویلي د 2023 زیږدیز د مارچ له لومړۍ نیټې د پیل شوې سرشمیرنې چارې به نن په رسمي توګه پای ته ورسي، خو د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبې ځینې مشران د سرشمیرنې په طریقې کار نیوکې لري او وایي د پام وړ شمېر خلک له شمېره پاتې شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ ورو.
پاکستان کې دغه اوومه سرشمیرنه 2023 مارچ نه ټول ملک پیل شوی وه چې د هیواد لومبې ډیجیټل یا کمپیوټر د لارې کیدونکې سرشمیرنه ده. 12 مئی پورې راغونډ شوی معلومات تر مخه ټول ملکی آبادی 40 کروڑ نه اوړېدلې ده، چې د ټولو زیات آبادی پنجاب کې سباندې 12 کروڑ، ورپسې سند صوبا چې سباندې 5.5 کروڑ، د قبایلي ضلعو په شمول خیبر پختونخوا سباندې 3 کروڑ، بلوچستان کې سباندې 2 کروڑ او سرخار اسلام آباد کې سباندې 3.5 لک خلک شمیرل شوي. دغه نه علاوه 15.9 میلیونه خلق په گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې هم شمیرل شوی دی. خو بیا د سند، بلوچستان او قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا ځینې برخو کې مشران اندېښنې لري چې د دوی شمیرنه سم نه ده شوې. قبایلي ضلع باجوړ نه د عوامي نسل ګل مخکښ انجینیر مولانا خانزیب مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې په دې اړه دوی د جرګو او غونډو د لارې متعلقه ادارې خبر کړي هم دي، خو لا تر دې دمه د دوی دغه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې.
عموما د ټولې پختونخوا چې کومه سرشمیرنه وشوه په دې اړه باندې ډېر زیات تحفظات دي، په ځانګړې توګه باندې چې کوم د پښتونخوا نوې ضلع دي د دې سیمو نه کډوالي شوې ده په ډېر لوی شمېر کې. دغه بار خلک چې کوم دی دا دي په دې سیمو کې وشمارل شي. د دې سره سره کلی هم یېر کړې شوي، په بانډو پاترا پوکي کورونه هم دغه رنګ دلی کلو نه پاتې شوي دي. د ریاست ټول وسایل هم په دې آبادی باندې به تقسیمېږي او د هغې په نتیجه کې د پنجاب آبادی مخکې هم زیاته وه اوس هم زیاته، نو نتیجه به داغې دی چې نورې صوبې نور اولسونه دا به د محرومو ښکاري. لهذا غوښتنه زمونږ دا ده باید هغه ټول خدشات او تحفظات لرې کړی شي چې د کمې په نتیجه کې دا شکونه راځي چې یاره زمونږ آبادی قصدن آمدن دا کم ښکاره کول کېږي.
د خیبر پښتونخوا او سند صوبو نه علاوه بلوچستان صوبې مشران هم وایي چې دا ډیجیټل مردم شماري دوی نه مني. بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیئر ډیپټي چیئرمین رضا محمد رضا وایي بلوچستان کې هم د پښتنو تعداد د نورو قومونو په نسبت ډېر کم خودل شوی
بنیادی طور دا هر مرد شماری سے دا غد پشتون پا ټول یعنی جنوبی شمالی پښتونخوا کې دی کاغا بیا پا جنوبی پښتونخوا کې دی کاغا پا پخوانی پاٹا کې دی پښتونو ډیر حقیقی آبادی سے دا غا یا نه د شمیرل سوی یا چې بیا شمیر سوی ده هغه یې بیا بېرته ایستلې ده کټ کړې ده دا وخت کې اوس زه ګورم نظر لګوم د اولس په مردو شماري کې پټه چې دا دا درویشت لکه آبادي ده د کوټې په دې مردو شماري کې دوی تر اوسه پورې کوټه چې دا هغه د اولس مردو شماري ته نه ده رسېدلې
خو بیا تر 28 اپریل د مردو شماري کمشنر د یاد عمل پای ته رسولو امر کړی وو سیوا د ملک شپږ شپې تزلونه چرته نه چې د خلکو شکایتونه راغلي دي په دغه لوکه د پنجاب درې دیرش د سند اته د خیبر پختونخوانه د بلوچستان درې او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او سلور د گلگل بلتستان ضلع شامل دي او ویلي وو چې کوم خلق پاتې دي باید تر 15 مئی دوی هم په شمیرنه کې شامل کړل شي کال 2018 مردم شماره کې پاکستان آبادی سباندې شل کروڑه خودل شوی و چې پکې د خیبر پختونخوا د بندوبستي سیمو آبادی سباندې دیرش میلیونه او د پخوانی فاټا آبادی 15 میلیونه څخه زیاته خودل شوی و چې ځایي سیاسي جماعتونو پرې سخت غبرګون خودل وو د پاکستان د شمیرن ادارې تر مخه پر ډیجیټل مردم شماره کې تر دې دمه د بلوچستان آبادی 19 میلیونه سیوا خودل شوی چې په کال 2018 کې د یادې صوبې آبادی 12 میلیونه مخه تر راغلې و چې په تیرو شپږو کالو کې آبادی نږدې 9 میلیونه سیوا شوی دا خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسی مشران علاوه حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کے شامل پاسن صوبہ کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مشران هم پدغه مردم شماره تحفظات خودلی وو او پدیړه د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ته د صوبائی او قومی سنونه استفاگان ورکولو دڑکی هم ورکړی وی دین علاوه جماعت اسلامی هم پاسن کې خپل تحفظات ښکاره کړی وو چې ورستو د هغې لپاره وزیر اعظم شہباز شریف کمیټیانو جوړول امر وکړو او ویل چې د یادو ګوندونو تحفظات ته لری کړی شي شبیر احمد جان
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ لنډې سپې 15,250 2,110 او 15,315 پیته کیلو هرتز او رګون کو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د پیښور تعلیمی بورډ اعلان کړی دی چې نن یعنی د میل 15 د نهم او لسم ټولګیو امتحانونه بیرته پیل کړي دي د خیبر پختونخوا د ټولو امتحاني بورډونو د نهم او لسم ځنډول شوي پرچې به پر نوي نو تاریخونو کېږي دا پرچې د تحریک انصاف د مظاهرو له امله ځنډول شوي په همدې حال کې زده کوونکو مشال لډیو ته ویلي چې د ملک سیاسي اړي ګړي او د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړی دی عظمت علی شاه معلومات راکوي
د اداري ډیپټي ډایریکټر علمزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د مظاهرو لوجې د نهم لسم پرچی ملتوي کړې وي نو موړی زیاته کړه چې د پرچو نوی ډیټ شیټ یې جاری کړی او د بورډ انتظامی د زده کوونکو لپاره ټول انتظامات مکمل کړی دي
د زوړ شیډول مطابق به د 15 نوال تر د 18 تاریخه پورې پرچی وي او کوم پرچی چې منسوخ شوی دي یا پوسپون شوی دي هغه به د 19 نوال تر د 23 تاریخ پورې اغستې کیږي دغه شانتي د پریکټیکلو یعنی عملی امتحان چې کوم دی هغه به د 25 تاریخ نه شروع کیږي
د لوور دیر اوسیدونکو ماجد خان مشال ریډیو ته اویل چې د احتجاج په وخت د پاکستان تحریک انصاف پلاویان ورلا د سکول ودانې ته نقصان رسولیو نو اوس ورته د سکول انتظامی ل خپل سکولا بل زیاده پرچو ورکولو هدایت جاری کړي
زمونږ چې کوم سټډي او کوم تیاری زمونږ روانو نو هغه ډیر خریدم سره روانو هغه منس کې ګیپ راغې هغه وجې نو زمونږ سټډیم ډیسټرب شوې ده بل زمونږ حال موز بل ځای ته چینج کړی دی نو مونږ بوس پیپر یې الته ورکو اوس دا پته نه لګي چې سبق کیږي څه حالات به وي حال به څنګه وي نور به دغه څنګه وي اوس هم دا پتنه لګي چې د پاکستان د حالاتو چې آئندہ روان وخت کې بیا سکیږي. خو ډېر غټ ټینشن یې جوړ کړی دی.
جلوه ممن د لسم ټولګي زده کوونکی ده. د نوموړي په وینا چې د لسم د بورډ پرچې په تعلیم کې مهم رول لوبوي، خو له دغې حالاتو پریشان وا چې تر کومې مودې به یې پرچې وځنډېږي.
موږ چې پیپر له لاړو نو هغه کینسل شوې وه، نو چې موږ واپس رالو چې موږ بلې پیپر ته کوم تیارې کوو نو هغه د انټرنیټ د وجې ډسټرب شو. نو اوس موږ سدا اره ده چې په دې نیکسټ ریزلټ کې به زموږ نمبر ښې راشي او که نه.
د تعلیم لپاره کارکوونکي عمر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې باید سیاست او تعلیم له یو بله لرې وساتلې شي. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې د زده کړو سره تړلې اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجونو له وجې د زده کوونکو په ذهن بد اغېز پرېوځي.
چې کله سکولونه بند شي، انسرټنیټي وي، سکول بند شو، سکول کلاو شو، نو دینه ماشوم باندې یو خو ذهن باندې ماشوم چې کوم مینټل هیلتھ ته وي په دې باندې هم اثرات پرېوځي. چېرې د سره روان دي زما په ملک کې بل سیټ ته که وګورې د دې چې کوم اکیډمیک ایئر وي دا هم ډسټرب شي، او دې سره یقینا ماشوم هغه چې کوم یو ریدم وي هغه مات شي. کووډ نه مخکې د پنځم کلاس ماشوم چې کوم اسسمنټ و هغه دا و چې هغه په 3.5 کې ولاړ و. یعنی هغه د پنځم کلاس ماشوم چې و هغه یو نیم کال خپل سکیل نه لاندې و، خو چې کله بیا کووډ راغلو چې کله هغه اسسمنټ وشو د پنځم کلاس ماشوم دوه کاله او دوه میاشتې شاته روانو. نو دا یقینا داسې هم په دې چې کوم مسلې دي یا چې کوم پروټیسټ وي دا په دې باندې د ماشومان باندې غټ اثرات پرېوزوي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم اعلی محکمې او د الیمنټري او سیکنډري تعلیمي ادارې هم په صوبه کې د 15 مئی نه د سرکاري او غیر سرکاري پوهنتونونو، کالجونو او سکولونو د پرانستو هدایات جاری کړي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د بلومبرګ په نوم یوې نړیوالې رسنۍ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراطي زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. د افراطي زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې انفلیشن 6.4% ته رسېدلی و چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لوړې شوې وې. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي ګرانۍ یې ژوند خورا زیات اغېزمن کړی او اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د پور پروګرام پر بحالې خبرو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغ حیواد کرسی دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن ترٹولو لوڑے کچے ترسی دلے. دمے پر دویما دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا گرانے لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخی شوی دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغ حیواد تیر کال دا اقتصادی بحران دا ملا کنگال یا دیوالیا اعلان شویو. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے سخت کمیدل پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاش کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلنکا کې په اپریل کې د ګرانۍ شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس په ژوند څه اغېز کړي. په اورکزو کې استاد شاکر اورکزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانه اغیزمن شوی دی.
ګرانی بالکل خپل عروج باندې دا او ما غوښتل لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د مېشت تنخوا خلی هغه هم سره دې ته متاثر شوی دی. ما څه وداس سوچ کوم تنخوا به ونه کې مو ته څنګه ډېر بچت کیدو اوس دې مو بالکل هغه بچت نشو دا بل کې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هاندې په مشکل سره سره سي.
د بلومبرګ پر رپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپې ارزښت هم 40% تر ټیټ شوی. د ګاډو کرایې 55.8% لوړې شوی او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 38.1% شوی دی. دغه راز د رهایش، اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوی دی. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل ګرانه یوازې په غریبې طبقه نه بلکې هر څوک اغیزمن کړی دی او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کوم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کوم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته رالل. هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامېږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل. ډېر خلک دا دي چې خودکشیانو باندې راغلل. زموږ مشرانو له پکار دي چې
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې 3 کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې ستنډولې او پاړه له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې 1 ارب ډالره قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالرو ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بلکست او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی سوی سوی اور انفلیشن سے واسو پته دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی اسٹور ذریعہ حکومت چکم بنیادی شہن دی اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ور کی لگیا دی حکومت ہے لیکن یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دیا تقریباً 5% دے اگر ہر یو قسط اگر ریلیف نسی ملاو کے دے.
طاہر شیرانی وائی دا IMF او نڑیوال بینک قرضے یو عارضی لار دا ہو ترسو پاکستان پخپلا دا پالیسی پکچا اقدامات نوی کڑے ترہغی یہ پا اقتصاد کے استحکام نشیرات للے لاغ پا خبر پا ہغو اقدامات تو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې را لېګل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت ته د عام ولست سہولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخوا سیوا کړي او په ګرانه د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
په خیبر پښتونخوا کې وروستیو بارانونو او ګلۍ فصلونو ته زخت ډېر تاوانونه اړولي دي. په دې صوبه کې د فصلونو په اړه د معلوماتو غونډولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سروسز د یو رپورټ تر مخه د صوبې پر 233 اکړه ځمکه ولاړ باغونه او پر 6.5 زره اکړه ولاړ د غنمو فصل باران او ګلۍ تباه کړي دي. اداره وایي تر بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 44 لک میټریک ټنه څخه زیات راګول شي. تر دې وړاندې د ماحولیات او وفاقي وزیر شیر رحمان ویلي چې پاکستان د نړۍ په غوښلو هیوادونو کې شامل دی چې د بارانونو له وجې زیات اغیزمنېدای شي. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
سخت کال گلے او بارانونو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولی. مرداراز په پېښور اکبرپوره کې باغوان دی. مردراز مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال بارانونو غلې او زولی د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
تقریبا میاش مخکې یو باران شوی دی، هغه ټایم زمونږ الوچه ډېر په ګل کې ډېر په زور او شور راغلی و، مونږ ډېر خوشحاله وو. خو چې کله هغه باران پوشو بس دا هغې نه چې کوم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. بیا اوس ریسنٹلی گلی شو باران شو، هغه چې پکې الوچې دانه مانه وه پانی مانی غار څه پکې، نو د الوچې ډېر زیات نقصان شوی دی. پروس کال کې یو بوټی دس پیټه کړی وی زمان دا چې دا ځل به هغه بوټی یا دوه کلو درې کلو دانې به وکړي یا به نیمه پیټه یې وکړي یا باډو اون کی. اصل کې باغوان چې کوم د باغونو کار کوي پیکنګ کوي او منډې ته لګي هغه تباه شوی دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سرویسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 223 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینه خراب شوې دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 1400 میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. دا یادی اداري جي اي اي اسپيشاليست عزير احمد مشال ريډيو ته اول چې لشميرو راټولور رستو هغوي کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوي هم ورکوي.
کومه غنم د خپل ټایم نه پیله وکړو یو میاش پیله وکړو نو چې کله په مارچ کې او فروري په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل هغه میچورټي ته رسیدلې په خوالي ته واغه هیټ ویو وایي نو د دې بارانونو پیله باغ موږ سره
تارک خان هم یو له هغه کروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې بې وخت بارانونو له وجې ځینې مرضونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړی دی.
تیر باران کې زموږ د فصل باران د لاسه پریوتل، د غنم پریوتل، بیا ورپسې چې دا بم باران راغله ورپسې غلې شو پټي کې وبو پرې وتل غلۍ سره او د زول سره دا طوفان رالو دا غنمې نیم په نیم کړ. مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب 40 منه یا 30 منه وو اوس په 18 منه ته رااله.
سوروج روانده د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلی وو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو د وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خوبلخوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پاکستان کې د 13 کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نوې پول او دا قام په دې پیول د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
او ر کوم د لوګي نمرو کزا مونږ بچی مریدا به بارا د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د پکتیا په ډنډی پټان کې هغه ناروغان چې د خپلو ناروغیو د تشخیص او علاج لپاره پاکستان ته ځي وایي په ډیر ځنډ ورته تګ نوبت رسیږي. دوی وایي یادې سیمې ته د افغانستان له بېلابېل ولایتونو هر ورځ لسګونو ناروغان او ناروغ لرونکي ورځي، خو یوازې او یو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته واوړي. د پډنډی پټان باندې ډیرې خلک د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د کورمې د خرلاسیو پر لار پېښور ته ځانونه رسوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د ډنډی پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته هر ورځ د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه لسګونه کسان چې ډیری یې ناروغان او ناروغ لرونکي دي پاکستان ته د اوښتو لپاره ورځي، چې ډیر لږ شمېر یې اوړي خو ډیر نور بیا همالته د درملنې او اوسېدو له اسانتیاو پرته پاتې کیږي. په افغانستان کې چې د ځینو ناروغیو د درملنې امکانات محدود دي، سلګونه ناروغان او ناروغ لرونکي د ډنډی پټان په لاره د کورمې خرلڅیو ته اوړي او بیا له هغه ځایه پېښور او د پاکستان نورو لوی ښارونو ښارونو ته ځي. یو تن ناروغ لرونکي مجید مشال راډیو ته وویل
د خوست خال د پکتیکا خال د کندور نه ټول خال په دغه لارې موتې مریضانو ډېر کم تعداد وړي، ځکه کم تعداد وړي چې ټوکنې کمې دي، د ټوکن لږې اضافه کې یا د غلم خان لیاره او تخلوصه کې خال په خپل لارې ځي، د جلال آباد خال په خپل لارې ځي، نو د لغمان ونې سره تقریبا د لاس ولایتو خال دل تر سی خاک د منګ د پکتیو ویل نه ټولې خبره ده، خو نه چې ټوکنې متاسفانه لږې ډېرې وای مو خپل مریضان د کم سل دی پوت دی وسپورې نه سي، ځکه مونږ بیا نو بات ورکو د خوست خلکو ته ورکو نورو ته ورکو او نو ډېره مهرباني به دا وي چې مجاهدین مونږ صدق کې خبرګري وکړي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شته ناروغان په دې ځای کې د اسانتیا ول نه شتون هم شکایت کوي او د سهولتونو په ګډون په تاګ راته کې د بې نظمۍ د مخنیوي غوښتنه کوي. یو تن ناروغ افسر خان وایي
والا کای سہولت او دا په ډوک پرته یو د حالات دي نو بیمور اول حق داغه دي چې د تاروم سہولت پیدا شي او طالبان حکومت نه می دا غوښتنه ده چې د مریضان سره اول حاصل او دویم مدد چې څومره واسي څومره کوشش وي چې دغه ته دالت لګي سنتیاوی جوړي لکه دا ډول چې دا بنظمه ډیره دي.
ناروغان وایي په یوه ورځ کې د وختونکو ناروغان شمیر له اړمنو کسانو څو برابر لګ دی او په دې کې ډیری هغه ناروغان دي چې بیماری سختی او پاکستان ته ورتک پرته بل چاره نه لري. ناروغ لرونکي محمد اعظم وایي
نو زمونږ یی چې د 200 ته ورسیږي ځکه خلک ډیر دي، نو پوس ډیر دي، بیماران ډیر دي، د بیمارانو په غوښته دغه موږ ته 200 نفر ته 200 ټوکن ته باید ورسیږي چې په هر ټوکن کې د چا مریضي پدای کې داسې بیماران دي چې هغه د ویني کینسل وي، بعضی داسې کسان ور کې دي چې هغه کینسل وي، بعضی داسې کسان دي چې هغه د زړه ناروغان دي.
بل لوري ته د پکتیا په ټنډه پټان کې د سرحدي کمیسارۍ مسؤلان د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بودی او وایي دا مسئله مشرانو سره شریکی کړي او اوس مهال د زینو اړینو اسانتیاو په برابرولو کارونه روان دي. د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي کمیسار عثمان خطاب وویل
داس کلینیکس مونږ نه لرو چې د عاجل مریض وي دلته راشي تدوی وي کې د یو ساعت لپاره دوه ساعت لپاره یا شپه وي کې یا باران وي یا لمر وي دغه لپاره ان شاء الله اوس مونږ ته ټول هغه ترتیب روان دی، هغه شروع دي ځنه رسیدلې دي ځنه برسیږي.
یاد دي وي په لوی پکتیا کې هم د خوست په غلام خان، د پکتیکا په انګورډه او د پکتیا په ډنډ پټان باندې د سوداګریزو موټرو د تګ را تګ سربیره د ناروغانو تلل او راتلل هم روان دي خو محدود دي او په دې درې واړو لارو کې ناروغان او ناروغ لرونکي له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال رادیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونې حجره په لسنیمو بجو، د ځوانانو غږ په یوه بجه، سروې په دوهنیمو بجو، باډیوي په دریو بجو، د مشال رادیوي مجله په څلور نیمو بجو، د کرخې په غاړه په پنځو بجو.
د افغانستان د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرخې ته څیرمه یوې لرې پرتې درې ته د ولسی خلکو په شرونو 2 کیلومتره سړک جوړ شوی دی او هلته په لومړي ځل یو موټر ورغلی دی. سیمې خلک وایي په خوا چې درې ته د موټر لار نه وه، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ چې ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرته ده، یو شمیر سیمو ته یې لا هم سرکونه نه دي تیر شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو تازه د یادې ولسوالۍ سیرګل درې ته د ولسی خلکو په اشرونو 2 کیلومتره سړک جوړ او په لومړي ځل یادې درې ته موټر لار وموندله. د سیرګل درې یو تن قومي مشر امینګل وایي پخوایی چې درې ته سړک نو تیر شوه، د سیمې اوسیدونکو لګڼو ستونزو سره مخ وو.
مریض چې په کټ کې واغیست په جنازه لرګي به دوه تړل او په اوک چې مریض واغیست او مرکز ته برساون یا په لارې مړو او یا به دومره تکالیف سره ساو چې یعنی مکومه حالات کې برساو.
د سیرګل درې اوسیدونکو محمد خان د سړک په جوړېدو خوښ دی او وایي د سړک په جوړېدو کې لوی او وړو ونډه اخیستې ده.
مونږ ډېر خوشحاله یو چې دا ګاډي اله په دې سړک باندې دا سړک په خپلو لاسو د خپلو هلکانو د ټولو وړو لی وړو ساس کړی.
سیرګل دره له پاکستان سره په ډیورنډ کرخه پرته سیمه ده چې خلک یې د حکومت د نه پاملرنې له امله د بیا رغونې، پوهنې او روغتیایي خدمتونو شکایت کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکی عبدالواحد د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې د خپلو امکاناتو په رڼا کې د یادې سیمې ته پاملرنه زیاته کړي. بلخوا په کونړ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پلان کې لري چې د دغه ولایت لرو پرتو ولسوالیو ته سړکونه جوړ کړي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې د مرستندوی ادارو او ولسي خلکو همکاري مهمه ده.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.